السلام علیکم د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مهم موضوعات: د نړیوال بانک مشر وایي چې په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بندو مرستو د بیا پیل امکان نشته.
که چیرې دوی خپلې مرستې په دغه ډول باندې بندې وساتي، نو کېدای شي کرونا په څلورمه څپه کې موږ د یو ستر بشري ناورین شاهدان اوسېږو.
طالبان له امریکا سره د خبرو د پیل هرکلی کوي.
خبرې نتیجه ورکوي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد.
د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د پاکستان د حکومت اوربند په یوه مرکه کې څیړو.
اوس ډېر ابتدایي حالت دی د دې خبرو، نو ممکنه ده چې دته یو میکانیزم جوړ شي چې هغه کسان چې نیول شوي دي هغه په کوم شکل باندې بیرته پرېښودل کیږي.
او د خبریالانو یوې ټولنې له افغانستانه د ژورنالیستانو د ایستلو په بهیر کې د فساد پر ادعاو اندېښنه ښودلې. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به د متحدو ایالتونو له متحدانو سره په دې اړه چې له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري سلام مشورو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اوربند سر له نن څخه نافذ شوی. پولند له بیلاروس سره ختیځه پوله تړلې. بشپړ خبرونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست به د متحدو ایالتونو له متحدانو سره په دې اړه چې له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه غوښتنې لري سلام مشورو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی ویست په بروکسل کې و او د دې فرصت درلود چې زموږ د ناتو له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي.
He will go to London as well. He will go to
هغه به همداشان لندن ته هم ولاړ شي. هغه به پاکستان، روسي او هند ته هم ځي. په ګډه زموږ له شریکانو سره به هغه دا مسله واضح کړي چې موږ له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه تمه لرو.
خاغلی ویست پرون په واشنگټن خبرلان ته ویل طالبان غواړي چې نړیوالې حکومت په رسمیت وپیژني، بندیزونه پرې لرې شي او د نړیوالو ډیپلوماټیکه ټولنه بیرته په کابل کې ولیدل شي. خو واشنگټن دا یو شی هم په یوازې توګه نشي کولی. لکه چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې په افغانستان کې واک ته رسېدلي، تر اوسه سرپرست حکومت هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی او جکپوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د دې سفر په مهال به د اړیکو پر د پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ د اسانتیاو په اړه خبرې وشي. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق پرون د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بارنی چار وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب کیدس یو هیئت په ملتیا باندې د پاکستان هیواد ته رسمي سفر وکړ او دعوت ورکړې ده. او ته به خبره ده چې هلته د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او داسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو او مولوکانو پر سر باندې به خبرې کوي.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي متقی لومړنی سفر بلل کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په مشرۍ د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د پریکړو ترڅنګ د استخباراتو عمومي ریاست دنده وسپارل شوه چې د ولسي جرګې د پخواني غړي علا ګل مجاهد د وهلو ډبولو قضیه دقیقه وڅېړي او لاملانو سره د قانوني چلند وکړي. دا خبره د چارو د ادارې لوی ریاست په خپله ویبپاڼه کې د وزیرانو شورا د نننۍ غونډې په اړه په یو خپره کړي بیان کې کړې ده. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري چې وسلوال کسان له نوموړي سره بد چلند کوي. په خپله مجاهد طالبان له ده سره په بد چلند تورن کړي دي. مجاهد له دې مخکې چې طالبان په افغانستان کې واک ته نه ورسېدلي ډېر ځلې د دې ډلې ضد څرګندونې کړې وې. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هغه ټول بې ځایه شوي د کابل په خیرخانې کوټل کې ژوند کوو خپلو کورونو ته ستانه کړي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې د ښځو د رضاکار او نیون اید مؤسسه سره په ګډه همغږي دغه ټول بیځای شوي چې د کابل په ازادي پارک کې اوسېده او شمېر یو زرو دوه سوه کورنیو ته رسېده خپلو اصلي مینو او کورنو ته لېږدولی دي. د دې وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټي چې د دغو بیځایه شوو د لېږد بهیر له نږدې کتلی دی وویل چې له دې مخکې د 2000 په شاوخوا کې بیځایه شوي د کابل ښار نوی پارک بډولي دښتې او خیرخانې څخه خپلو سیمو ته لېږدول شوي او نن ورځ دغه کورنۍ د ازادي پارک او خیرخانې د لومړۍ برخې څخه خپلو اصلي ولایتونو کې کندوز، بدخشان، تخار، بغلان، سرپل، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې اصلي مینو ته لېږدول کېږي. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اوربند سره له نن څخه نافذ شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی هم ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند به یوه میاشت دوام وکړي او دواړه لورې به د اوربند درناوی وکړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. پولند له بلاروس سره ختیځه پوله تړلې او مینسک ورسره ته د هر پاروونکو اقدام په وړاندې خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې پولې د کډوالو د اوښتو بحران چې اروپایي ټولنې د خطر زنګ ټنګولی روان دی. نن سهار وختي د بروژي کوزنیڅه د پولې له تړل کېدو سره یو شمېر کډوالو هڅه وکړه چې د اغزن سیمونو کټارې ماتې کړي او د اروپایي ټولنې غړي پولند ته ننوځي. د پولند صدر اعظم ماتیوژ موراویسکا نن په یو ټویټ کې ولیکل چې د ټولې اروپایي ټولنې ثبات او امنیت په خطر کې دی او په پوله کې د کډوالو د بحران ملامتي د الکساندر لوکاشنکا په مشرۍ د بیلاروس د حکومت لخوا تنظیم شوې داسې حمله بللې چې د ده په وینا دوګونی هدفونه تعقیبوي. د بیلاروس دفاع وزارت په غبرګون کې دغه ادعاوې به بنسټ بللي او د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ورساته د بیلاروس ضد هر ډول پاروونکو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې د دې ماښامنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د دې خبرونې لومړی راپور. نړیوال بانک وایي له افغانستان سره د درېدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. د دې بانک رئیس که څه هم د ملګرو ملتونو او نورو ادارو پر مټ له افغانستان سره د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو وایي د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته فکر نه کوي چې په افغانستان کې بیا فعالیت پیل کړي. طالبان بیا وایي چې هڅه کوي د ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
غلام فاروق د ننګرهار لوکوټ ولسوالۍ تر جلال آباد خار راغلی څو کار روزګار پیدا کړي. وایي که په ټوله میاشت کې 15 ورځې همکار وکړي لویه خبره ده. د بیروزګارۍ، بېوزلۍ او بد اقتصادي وضعیت دغه ګونه داسې مهال پورته کېږي چې د افغانستان یو له مهمو مالی ملاتړ کوونکو له دې هېواد سره د مخامخ مرستو د درېدو خبره کړې. نړیوال بانک چې له افغانستان سره یې له 2002 کال تر اوسه 15.4 میلیارد ډالر مرسته کړې او لسګونه پروژې یې تمویل کړي، وایي د هېواد سره یې د درېدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. واکتا د طالبانو له رسېدو وروسته نړیوال بانک له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بندې کړې. د دې بانک رئیس ډیوډ مالپس د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز کې وویل،
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته د ننکار وکړو. یوه ستونزه د پیسو د ورکړې ده. هغه کار ته په کتو چې اوسنۍ حکومت یې کوي، په واقعي توګه د پیسو د څرخ امکان نشته.
که څه هم ښاغلی مالپس د سره صلیب او د ملګرو ملتونو د خیریه بنسټونو په مټ افغانانو سره د بشري مرستو ډاډ ورکوي، خو د افغانستان له سقوط سره مخ اقتصاد ته دا خبر نور هم ملامتوونکی دی. نړیوال بانک په افغانستان کې د لسګونو پروژو مالي ملاتړ کوو چې پکې پراختیایی، رغنیزي او خلکو ته د کار روزګار پیدا کېدل شامل وو. د دې ترڅنګ نړیوال بانک د افغانستان د روغتیایي سیستم یو له تر ټولو ستر اقتصادي همکار و چې د دې نظام نږدې 80% بودیجه یې ورکوله. دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په کابل کې د افغان جاپان روغتون روغتیا پالانو او مسؤلانو یو لیک کې ولیکل، نه یوازې دا چې څلور میاشتې کېږي معاش یې نه دی اخیستی، بلکې په روغتون کې دننه روغتیایي خدمتونه صفر ته په ښکته کېدو دي. د دې روغتون مالي ملاتړ نړیوال بانک کوي چې اوس یې مرستې بندې دي. طالبان وایي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال وایان ذبیح الله مجاهد
بانک موضوعه او خلکی اس کله هیوادونه او امریکا خپل دریز دی پیسو د نیولو په برخه کې تغییر کی زه فکر کوم دا موضوع د امریکایي پالیسی پورې اړه لري زموږ تلاش روان دی چې د ستونزو په لور کې حل شي
د نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق چې د افغانستان یو بل مهم مالی ملاتړ او هم خپل مرستې د امنیتي وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه د اندېښنو په ښودلو سره درولي د اقتصادي مسایلو کارپوهان له افغانستان سره د نړیوال بانک د مالی مرستو درېدل د اقتصادي سقوط سره د دې هیواد د مخ کېدو په معنا بولي د دوی له قوله نړیوال بانک په افغانستان کې د پراختیايي پروژو مالی ملاتړ کوي چې لوی خوای پرمختګ ته زمینه برابروله او تر خوای د بیروزګارۍ ګیر افراټیټ کړي خو د مرستو بندیز به یې ګواښ نور هم زیات کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
طالبان ویل امریکا سره د خبرو بیا پیل خګام دی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست ویلی واشنگتن په دوحه کې د طالبانو سره د خبرو د بل پړاو د پیل لپاره چمتووالی نیسي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل طالبان د ستونزو د حل لپاره پر خبرو باور لري د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي
په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي طالبان دا د ستونزو د حل لپاره ښه ګام بولي د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ستونزو د حل په برخه کې مذاکره ښه پایله ورکولی شي
اول خو داسې د امریکایي استازی بیا راتګ سیمې ته او یا د اسلامي مرکز استازو سره لیدل دا ښه ګام دی موږ دا د ستونزو د حل ښه لار بولو ځکه تفاهم او خبرې نتیجې ورکوي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکایانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد اوس هم ستونزې باقي پاتې دي د خبر د لارې حل کېدلی شي او موږ د دې موضوع طرفدار یو
تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست ویلي چې واشنگتن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي خو دغه خبرو د پایل د کرن نیټې په اړه څه نه دی ویلي خاغلی مجاهد هم د خبرو د پایل د نیټې په اړه څه ونه ویل د دې خبرو اجنډا هم نه ده ډاګیزه شوې خو په افغانستان کې د داعش ډلې مخ پر زیاتیدونکو فعالیتونو ته په پام سره ګمان کیږي چې همدا موضوع به د بحث اصلي ټکی وي متحده ایالات ویلي چې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یا داعش د حملو د زیاتیدو په اړه اندېښمنه ده او هم په دې هیواد کې د القاعده دوامدار حضور ته ژور اندېښنه لري د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ټام ویست 13 ورځې ناوخته له بروکسل د ټلیفون لارې په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل واشنگتن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي خاغلی ویست اوس مهال په ناټو کې د خپل متحدینو او د سیمې د هیوادونو سره د خبرو لپاره اروپا ته تللی ټاکل شوی چې نوموړی روانونه پاکستان هند او روسیې ته هم ولاړ شي د اګست په 15مه د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د پلازمینې په ګډون په کندهار او کندوز ولایتونو کې داعش وسلوالو خونړۍ حمله وکړي چې د لسګونو ملکیانو په ګډون پکې دیارلس امریکایي پوځیان هم وژل شول امریکایي چارواکي باور لري چې خای داعش وسلوال په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه بهر بریدونه وکړي په همدې حال کې ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته سفر وکړي دا به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته تا د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي لومړنی سفر وي طالبان هم په دې اړه چې آیا خاغلی متقی به په پاکستان کې د امریکا له ځانګړي استازي سره مخ او ورسره به وګوري کنه څه نه وایي دا سفرونه داسې مهال دي چې ټاکل شوی د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ هند د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه را جوړه کړي دې ناستې ته د پاکستان روسي چین ایران او تاجکستان د ملي امنیت مشاورین وربلل شوي خو پاکستان پکې واردمخه د نه ګډون خبره کړې ده
په همدې حال کې د پاکستان د حکومت او د غیر قانوني تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې چې افغان طالبانو یې منځګړتوب کړی په دې خبرو کې پرمختګ شوی د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د یو تړون لمخې حکومت او وسلوال طالبان پر اوربند سلا شوي دي نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي
په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه اور بند سره نن دوشنبه څخه نافذ شوی. د پاکستان د حکومت ویاند او د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون یکشنبه په یو غږیز پیغام کې د دغه اور بند په اړه وویل،
ایک معاهده کې تحت حکومت پاکستان اور
تحریک دوزنامی تر مخه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل دزبندۍ سلا شوی دی. مذاکرات به د پاکستان د عین او د قانون لاندې کیږي. په دې مذاکراتو کې به د ریاست د حاکمیت، ملکی سلامتۍ، د اړوند علاقو د امن او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتل کیږي. او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاری رول لوبولی دی،
یعنی جو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے.
د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په افغانستان کې د دواړو لورو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ښاغلي چودري زیاته کړه چې دغه اور بند به وغځیږي که په خبرو کې پرمختګ وشي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې تایید کړ چې دغه اور بند به د یوې میاشتې په مخه د دسمبر تر نهمې نیټې پورې دوام وکړي او په دې موده کې به دواړه لوري یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د اور بند درناوی وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د تحریک طالبان پاکستان د لخپلو وسلوالو ته امر کړی چې د دسمبر تر نهمې نیټې پورې حمله ودروي. د راپور له مخې تحریک طالبان پاکستان له افغان طالبانو څخه چې اوس په افغانستان کې واک ته رسېدلي جلا یوه ډله ده، خو ډېر ځلي دواړه له یو بل سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن شوي دي. دغه پرمختګ څه باندې یوه میاشت وروسته له هغې کیږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي وو چې حکومت له پاکستاني طالبانو سره خبرې کړي چې په دې هیواد کې د نږدې یوې نیمې لسیزې کړکیچ پای ته ورسوي. د تحریک طالبان پاکستان سخت دریځ ډله په 2001 میلادي کال تاسیس شوی او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شوو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوی دی. دا ډله په 2012 میلادي کال په سوات کې د نوبل د سولې د جایزې پر ګټون کې ملاله یوسفزی چې هغه وخت د ښوونځي زده کوونکې وه پر وژونکې حملې هم تورنه ده چې هغه ترې روغه وتلې. د ډلې دغه راز په 2014 میلادي کال په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د هغه خونړي برید مسؤلیت هم اخیستی چې د 122 ماشومانو په ګډون 149 کسان پکې ووژل شول.
و هم اوریدل چې د پاکستان حکومت د پاکستاني طالبانو له غورځنګ سره پر یو میاشتني اوربند موافقه کړې. آیا دا اوربند به په پاکستان کې بشپړ امنیت راولي او له اوربند وروسته به څه کیږي؟ د او نورو پښتنو په اړه مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګ له همکار بشیر ګواخ سره خبرې وکړې او په پایل کې مې ترې وپوښتل چې په دې اوربند کې کومې ډلې شاملې دي.
دا اوس چې کوم اوربند شوی دی یا کوم تړون چې مخکې کیږي هغه خو د مرکزي ډلې سره کیږي چې تحریک طالبان پاکستان د خود تحریک طالبان پاکستان کې بیا څو ګروپونه دي چې داغه مختلف خلک یې داغه قومنده کوي. مثلا په مومندو کې یو برخه د یو کس سره ده، په بجوړ کې د نورو سره ده، همدارس په شمالي وزیرستان په جنوبي وزیرستان کې هم مختلف قومندانان لري. تر اوسه معلومه نه ده او دا یو ډېر ښه سوال دی چې آیا دغه ټولې ډلې به په دې تړون کې شاملې وي او که نه، ځکه چې وار د مخه داسې رپورټونه شته دی چې ځینې ډلې نه غواړي چې د پاکستان د حکومت سره په دې اړه باندې مخکې لاړ شي او هغه د سولې کوم تړون چې دا اوس کیږي دا ورسره عملي کړي. نو دا به لږ وروسته هم کتل کیږي چې کومې ډلې په دې کې شاملې دي، خو د اوس لپاره تحریک طالبان پاکستان وایي چې د دوی تنظیم چې دی چې ټولې ډلې پکې دي هغه په دې تړون کې شامل دي.
لوربان نو وروسته به څه کیږي؟ هغه غوښتنې چې پاکستاني طالبانو تل د پاکستان له حکومت او پوځ نه درلودې هغه سره به څه کیږي؟
پاکستانی طالبان چې کومې غوښتنې مخکې درلودې په هغه کې یو دا و چې د شریعت نظام د نافذ شي په پاکستان کې، خو اوس پرون چې کومه اعلامیه دوی خبره کړې ده هغې نه داسې معلومېږي چې دوی د ځینو غوښتنو نرمولو کوشش کوي چې نه عملي کیږي. مثلا دوی څلور نقطې پرون په دغه اعلامیه کې ویلي دي او په هغه اعلامیه کې دا خبره کړې ده چې د پاکستان د ملي ګټو په چوکاټ کې یا هغه ته په احترام باندې دوی مذاکرات کوي د پاکستان د حکومت سره. نو یو خبره دا مخې ته راغلې ده چې د پاکستان حکومت نه پاکستانی طالبان غواړي چې د دوی ځینې بندیان خوشي شي. دا هم ویل شوي دي چې سل بندیان په اولنۍ پړاو کې خوشي کیږي او نور به بیرته کتل کیږي.
په قبایلي سیمو کې په ځایونو کې چې د پاکستان پوځ څو کاله مخکې هلته عملیات پیل کړل، له پاکستاني طالبانو له د دوی په وینا تروریستي ډلو سره د اړیکو په تړاو ډېر زیات پښتانه ونیول شول، هغو تری تم شول، ځینې ووژل شول، او حتی د پښتون ژغورنې غورځنګ خپله مبارزه په همدې نامه او په همدې دایې په اساس پیل کړه. د دې ورکو پښتنو برخلیک به څه کیږي؟
بالکل، دا یو ښه پوښتنه ده، ځکه چې ډېری خلک اوس په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو منظور پښتین، محسن داوړ، ځینو نورو دا پوښتنه راپورته کړې ده چې که تاسو د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کولې، نو ولې مو د دوی سره د مرستو په تړاو باندې خلک نیول، ځینې خلک وژل شوي هم دي، مړی موندل شوي دي، او هغه به څنګه کېږي؟ هغه راخوش کېږي او کنه؟ وس ډېر ابتدایي حالت ته د دې خبرو ممکنه ده چې دته یو میکانیزم جوړ شي چې هغه کسان چې نیول شوی دی هغه په کم شکل باندې بیرته پر خودل کیږي، ځکه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر د 14 تاریخ نه په پاکستان کې مظاهره هم شروع کړي. مظاهره کسان په دې تړاو نه دی، هغه د علي وزیر او د نورو د راخوش کولو لپاره کوي، خو خامخبب کې دا مسله یادېږي.
یو ورسته پښتنه فکر کوي چې له ټي ټي پی سره اوربند به پاکستان امن کړي، کوي امن کوي، څومره به امن کړي؟ کلان راته وایست
په پاکستان کې ډېرې ډلې دي، ځان له ټي ټي پی نه ده دي کې بلوچستان، د بلوچستان مختلفې ډلې دي چې هغه بيخي د پاکستان سره تعامل ته تیار نه دي، هغه لګي د خپل جنگونه کوي. نورې ډلې هم شته دي چې سخت دریز اسلامي ډلې دي، هغه هم د پاکستان په مختلفو ځایونو کې په پاکستاني امنیتي ځواکونو باندې حمله کړې دي. نو ماته نه ښکاري چې دا به دا تړون بچ دي ډېره مرسته وکړي شي د امنیت په سمولو کې، خدا دې چې یو څه به کمی کې، د حملې چې کمی روانې دي یا کمی شوې دي یا کمی کېږي دغومره به بیا نه.
د ازادي راډیو د مشال څانګې همکار بشیر ګواخو چې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ پر اور باندې له ما سره خبرې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه له هیواده د خبریالانو د ایستلو په بهیر کې د فساد پر راپورونو اندېښنه کوي. د ټولنې نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې د رسنیو ځینو بنسټونو د خبریالانو په نوم له افغانستانه د خپلو کورنیو غړي او خپل ملګري ایستلي دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په سلو کې اویا رسنیو خپل فعالیتونه درولي او زیات شمېر خبریالانو د ژوند د پرمخ بیولو په هدف نورو کارونو ته مخه کړې ده.
حسیب الله یوسفی چې مخکې د خورشید ټلویزیون سره د تصویر اخیستونکي په توګه کار کاوه، اوس د کابل په یو څنډه کې لاسي کراچۍ درولې او کیلې پرې خرڅوي. وایي هڅه کوي چې خپلو ماشومانو ته یو مړې ډوډۍ پیدا کړي. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې 15 کاله له خورشید ټلویزیون سره کار کړی، خو د مخکېنی حکومت لړنګېدو وروسته د لسګونو نورو خبریالانو په څیر بې دندې شو. خاغلی یوسفی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل اړشوې چې د خار په یو څنډه کې خپل ورور سره یو ځای د تازه میوې د پلور کاروبار پیل کړی.
دو میاشتې بیروزګار وم، وروسته مې پریکړه وکړه چې یو کراچۍ واخلم او کیلې پرې وپلورم. د تایمینی په دوهم سرک اوس دا کار کوم، بس ورځ او شپه مو پرې تیریږي. بیکاری زیاته ده، نه زمونږ په غم کې څوک شول او نه خپل کوم خواته پوتلو وتوانی دو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیات شمیر رسنۍ بندې شوې او سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بې دندې. څو ورځې وړاندې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې اویا پسلو کې رسنیو خپل فعالیت درولې او د غشان اویا پسلو کې خبریالان بیکاره شوي دي. خو په افغانستان کې بیکاری خای یوازي د خبریالانو ستونزه نه وی، بلکې دا شپې ورځې د ټولنې هر قشر لور ته برخلیک سره مخ دی. په وروستیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې د رسنیو یو شمېر بنسټونو او مطرح خبریالانو له افغانستانه د خبریالانو په نوم د خپلو کورنیو غړي او ملګري وستلي. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې هم د سه شنبې په ورځ په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د دغه ټولنې مسولینو که څه هم په دې اړه مشخص د کوم رسنیز بنسټ نوم وانخیست، خو وی ویل چې ځینو د خبریالانو له نامه ناوړه ګټه اخیستې او د خپلې کورنۍ غړي له افغانستانه ویستلی دي. د دې ټولنې ویاند مسرور لطفي ازادي راډیو ته ویل
تمام اینا باعث نگرانی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و
موږ د دغه وضعیت په اړه اندېښمن یو او غوښتنه مو دا ده چې باید له موږ سره د یوې هوکړې پر بنسټ او د یو میکانیزم له مخې باید له خبریالانو ملاتړ وشي. کومې مرستې چې کېږي باید یو ځانګړي برنامې له مخې باید به خبریالان تشخیص شي او ورته ورسیږي. موږ په دې برخه کې له نورو بنسټونو سره همکاري کوو،
همکار هستیم و باعث یک نهاد ملي کومک خواد کردیم. بخیر باشه.
یو شمیر خبریالان چې له هڅو سره سره نه دي توانېدلي له افغانستان نه ووځي د ژورنالیستانو د ویستلو په پروسه انتقاد کوي. صفي الله خپلواک د ملي ټلویزیون پخوانی کارمند دی چې اوس له دندې لرې شوی. وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې بېلابېلو ادارو ته ایمیلونه کړي، خو تر دې دمه له افغانستانه د وتلو د پروسې په اړه کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
دلته ډېر د دوی حق خوړل شوی او د دوی په ځای ډېر کسان چې خبریالان نه وو جعلي کارتونه د خبریالۍ کارتونه ورته جوړ شول او هغوی د افغان خبریالانو پر ځای بهر ته ولېږل شول. د موږ هیله دا ده چې هغه بنسټونه چې د خبریالانو او د بیان د ازادۍ ملاتړ دي دې ټکي ته پام وکړي. تر اوسه هم زیات خبریالان په افغانستان کې ګیر پاتې دي او دلته د هغوی ژوند له خطر سره مخ ده.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې څو ورځې وړاندې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې د کامیر اوایي شرکت د اګست په 1 د خبریالانو په نوم 155 کسان چې د دغه شرکت د کارکوونکو د کورنۍ غړي وو متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. دغه شان د خبریالانو او رسنیو په نوم د جعلي کارتونو او اسنادو جوړېدل د خبریالانو بله اندېښنه ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وروسته له دې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپله واکمني اعلان کړه، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. ازادۍ راډیو په دې تړاو د کندهار ولایت له هغو نجونو سره خبرې کړې چې له زده کړو محرومې شوې. ستاسو له پیغامونو
چی موږ سرنوش اتسره کام کوي، موږ مکتبونه تړل شوي دي، نه دي شروع شوي. موږ غواړو چې موږ خپل مکتبونه هم شروع شي.
د ازادۍ راډیو د نننۍ مخامنۍ خبري مجلې په وروستیو شیبو کې به د هغې بهرنۍ ښځې کیسه واورئ چې یو بحرین اوبخی د بحرین هیواد اوسیدونکی ده او یو لاس یې د سرطان د ناروغۍ له کبله پرې شوی، خو دې له ژونده لاس نه دی اخیستی. دا میرمن اوس د یوې مسلکي ورزشکارې په توګه ځلیږي. ملالۍ بشیر جزئیات اوروي.
شیخه الشیبه د 3 میاشتو وچې د سرطان په ناروغۍ اخته سوه. د دې ناروغۍ د مخنیوي په خاطر یې ډاکټرانو شی لاس قطع کړ، خو دې غمیزې د ورزشي سفر او په سپورتي سیالیو کې د ګډون مخه ونه نیوله. شیبه چې اوس 8 کلنه ده وایي په دومره کم عمر کې یې د لاس قطع کېدل اسانه نه و، خو دې له ژونده لاس وانخیست. دا وایي کله چې زه 8 ټولګي ته لاړم ما پریکړه وکړه چې ځان په همدې بڼه ومنم. شیبه رویټرز خبري اژانس ته ویلي
زما لاس قطع شو. په حقیقت کې زه بایلون کې نه وم. ما په ژوند کې هر څه د اتلسو میاشتو په عمر کې د خپل لاس د پرې کېدلو وروسته ترلاسه کړل.
شیبه په 2014 کال کې د کراس فټ په ډګر کې خپل ورزشي سفر پیل کړ او د سپارتان په نوم تر خنډونو د تیرېدو په سیالیو کې ګډون وکړ. وروسته یې د آیرن مین په نوم سیالیو کې هم ګډون وکړ. په آیرن مین سیالیو کې 1.9 کیلومتره لامبو، 9 کیلومتره بایسکل او 1.8 کیلومتره منډې شاملې دي. شیبه چې اوس یو مسلکي ورزشکار ده د ځغاستې په آیرن مین سیالیو کې ګډون کوي او هره ورځ په جیم کې تمرین کوي.